Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن شنبه د کاب یهود درويشتمه او د میلادي مارچ میاشتې 13مه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي و باورې چې افغان حکومت د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هدفي وجنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې نو راپور نه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته هرات کې موټر بم چاودنې و تنه وژلي او څه باندې 50 تنه یې ژوبل کړي په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي او ایران وایي مدیترانې سمندر کې یې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی بشپړ خبرونه د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تېرې شپې په موټر بم چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي د هرات والي عبدالوحید قتالي ازادي راډیو ته وویل چې یو امنیتي سرتیری په وژل شوو کې شامل دی
اقدر قدرت بجار زیاد بوده که مشخصات و موتر هنوز ثابت نیست
د چاودنې قوت دومره ډیر وو چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم نه دي ویل کېږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر وو متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي
په خصوص خانه مجاور خوده که بیخی فرو ریختن ده
دا موټر بم چاودنه تیره شپه د هرات ښار په 14مې امنیتي حوزې کې شوې ده د هرات د حوزوي روغتون د رسنیو د څانګې مشر محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شو کې دوه نارینه دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي ټپیان هم تر ډیره ښځې او ماشومان دي تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی بل لورته د زابل په مرکز کلات کې د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې د زابل امنیې قمندان حکمت الله کوچي ویلي ته چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو په قرارګاه د هاوان درې مرمۍ ویشتل شوي چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه لګېدلې او یوه بله له قرارګاه بهر پر یوه کور د ښاغلي کوچي په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي د اروزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونه زیات شوي دي د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلې چې ډېر ځوانان په نشئی توکو چې روغ دیول اوس سپورت ته مخه کړې ده
په تېرو وختونو کښې مونږ ته تقریبا دوه تېرسونه درلوده اوس مونږ هغه دي تقریبا نه تېرسونه فعاله تېرسونه لرو عبارت د فوټبال څخه کرکټ د بیاندان دی وشو ده والیبال دی شطرنج دی بسکرانی ده ځغاسته ده خو مونږ کوښښ کوو چې نور تېرسونه هم فعاله کړو
په نورستان کې د بیارغونې له ډګره اورئ چې دلته د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون آژند تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 90 ښوونځیو د ودانیو کار پیل شوی
همدا اوس په دې ولایت کې د 90 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولی شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معارف ته وسپارو
د دغو پروژو لګښت نړیوال بانک ورکوي یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د شلمه کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایډیالوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یوه کلتور هویت او تاریخ له منځه وړل دي د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې باروړونکي کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تر وروستي برید شوی دا راپور پرون د مارچ په 12مه خپور شو په راپور کې د ایران د کښتۍ چلونې لیکو د ډلې ویان علي غیاسیان له قوله ویل شوي چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لاره وه چې د مارچ پر لسمه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړ. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا هم شوې ده. د انتخاباتو رسمي پایله وښوده چې صادق سنجرانی د 43 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هواري کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12 په تاشکان کې د خپل قرغزي سیال صدر جپاروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي. وروسته له هغه چې د دغو هیوادونو په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د منځنۍ آسیا د دغو دو ګاونډیو ترمنځ پوله د دوی په اړیکو کې د اختلاف یو عمده موضوع ده. سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نږدې نیم ساعت کې. افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزونه پیل کړې.
شورای عالی صالحه د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو، یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د درولو غږ کړی. غزنی کې مو د کورنیو بې ځایه شو حال هم اخیستی.
نه ګټندوی لرو، نه بلخوان لرو، نه وخدای ماسد موږ وخرو څو دغه د ملت مشهیدان ورکړو، دغه د ملت مزخنان ورکړو، نن دوه نه لرو اندر را باندې سور ورد.
خوست کې دکاندارانو د ښاروالۍ ضد اعتراض پیل کړی.
د ښاروال دا غیر قانوني کړی نه منو، نه منو.
دا به هم واوري چې هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید په ډیرېدو خبرې شوې دي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوې کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډېر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شد دیده پاره چی فهم در طرح حقاقی کارو اول زمان اولان این داستا و نو نین بم ادامه ولری کوشش کهو چی هر چی زر چی تیدیشی خل دی اعضای کمیتی رهبری نظریات راغون کو او دی کمیتی رهبری چی کم ناستا دایدگی اگر ناستی تا خل نظریات بران دیکو او کمیتی رهبری دی شورای علی مصالحه اگر رهبری کمیتی اگر پامده مورد بانده اگر نیهایی رید بکنی دستور بگو که ولیشو چه ده شورای عالی مصالحه ده آدرس نه و ده افغانستان ده نظام ده آدرس هست یو دریز بولنو یو موقف بولنو او یو آدرس نه خبری.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریکه کړه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو له لارې د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخاروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یوه موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید پخپله افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوو چې د افغانستان په سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یوه موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیه په پام کې لري د دې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربه توب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي که نه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته یې لیږلی و ویلي و چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربتوب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و امریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دغو بېرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کېږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عاملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسه د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تیرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. هغه مهال د ننګرهار چارواکو وویل چې د پیښې په اړه یو کس نیولی او دوی دغه راز ژمنه کړې وه چې د پیښې په اړه به څېړنه کوي او څېړنه به یې له خلکو سره شریکوي. خو تر اوسه هغلته ځایي چارواکو او په ټوله کې د افغانستان د حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو د دغې پیښې ډېر څرنګوالی او څېړنې له رسنیو سره نه دي شریکې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او د غراس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ خبرونه همدا مهال په ژوندۍ بڼه له انټرنیټ نه هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. نن د ورځې په ترڅ کې درته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم درو چې هغه هم سولې ته په وروستیو هڅو او پرمختګونو بحث پکې کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه چې د مخام تر و بجو دوام کوي ووري اوس برا شو دی ته چې یو شمیر لویدیزو یا پټوله کې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. سالم احمد سالی ته به غوږ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې دي.
د نړۍ ځینو چاپي او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو لیکنې خبرې کړي چې ویلي دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري، ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 40 کاله پوره کېږي، د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه زمانه سته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نه سي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي، امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروا ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یوه سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خبرونې فارن پالیسی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتون بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تیره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خبرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوی چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي داسې څه وکړي چې دای مخالف دی د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستي ته وسپاري. دغه ورځ لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاحکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لید آستین او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبرې کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلام مشورې ژمنه سوې وه.
اوس به ورشو ځینو ولایتي راپورونو ته. په خوست ښار کې د غرفو مالکانو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري، خو غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پریږدي. د دې رپورټ د جوړولو تر مهاله ښاروالۍ د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه څه نه دي ویلي. نور حالې له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداری پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم ډول میاشتنی عواید تحویلوي. د خوست ښار د ټولنیز شورا مشر حاجي جمال تنی د رسنیو خبريالانو ته وویل
دغه غرفې چې د تو سوال دی تقریبا 160 غرفې دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړی دی چې شنبه ورځ پر دغه تو سټول باید لره کوي. لومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي دا ټول پښنا صحه کې چې غرفې جوړ شوې دي ټول بل رکوي کای واز دا غرفې بل رکوي شروال صاحب ته هر کړن ته می ګمدای مگر دا څه تهود به رکوي چې تخلیا شو بیا هم حق په جنب مستحق لمړی دغه خلق دي دغه ته باید ورکی
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپکاله زمان او ټول شوی دا زه غریب يم زه بشاره يم ته ما ولی ته ما مشری ته باید ما ته کار پیدا کې ایا زه چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم زه مجرم شم زه خاين شم زه ولې د دوه لسم څخه فارغ شوی ما پانتون څنګه بیا د اقتصادي مشکلاتو پر اساس او نمره فارغ شوی ما د مشکل اقتصادي مشکلاتو پر اساس باندې زمانه پانتون پاتې شوی دا زما سلور کلن زوی د چنن زه چې کوټر زم بیګا ما ته دا خبره کوي چې پلاړه سلام نه راته چې تا ته به بډنګ شې نه زه و توایم چې ولی بشه ته ما ته دا خبره ولی کوي هغه ما ته وایي چې ته ایته دکان چډنګ شې زما روزي قطه شو ما ته به دمړې سوق راوړي
د جرګو تالار درې خو ته د غرفو مالکینو دا همول دوی ته یو میاشت مخکې د یو کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته پیسه تحویل کړي کده دوی د غرفو د ډنګولو پلان وو نو بیا ولی دوی ته جوازونه نوي کول د رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایي
دا مالیاده د قانون په شاوکار کې د وخت والی د وخت شروال زدلته کې نه ولی نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یوازې نه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې موږ خپل حق راکای او غفتون کې یو او بل اخره کچیر مونږ غفتنه و نه رسیدل مونږ بالکل چاته لاس نه وراچو حتی شروال مو ته پرنده خبره وکړه کچیر سم نشي تاسو بل جرخي ځان ځان ته لګم
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو خو هغه د نظر سرګندولو ته حاضر نشول خوش خرچ کوچنی او د ډیرو خورونو په پرتله د ځای کې د زمکو به لوړې دي دا ډول داوی او لانجې په کې تل موجود وي د جرګو تالار سربیره هم خوش خروالی د خار په بیلابیل سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته خلک تپری بلی وی شیلې دي د دې غرفو د ویش د سرنګوالي او شفافیت په اړه له خوشوال سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته د شک په نظر دی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
وربشو غزنی ته چارواکی وای غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی دوی وای په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له عمله بې ځای شوی او کمرستي ورسره ونشي ستونزې به ډېرې شي چارواکی وای یوازې پر روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته کډه شوی تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې
ملالۍ د وو یتیم اولادونو مور ده دا تقریبا 15 کلنه ولاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکټه سوې ده ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله
دلته موږ ماجر پراته نه ګچندوی لرو نه بل اخوان لرو نه یو خدای مسجد موږ وخرسو په دغه دولت کې شهیدان ورک په دغه دولت کې زخمیان ورک نن دوه نه لرو اندر را باندې سور ور دلته د تناسه د موږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي
ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې خو زربخت بیا د غزنی کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلی دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده
کنده یم پکنین دیشیل گر کور که میگی چی مهده چی چه نورمال خود خوشحاله کوری و دان تر ننه لخیرات یا والا که چه دی تنهی را سر کلوی لده او مرسکی ماش و درواغ نسوی دست وی سوی تات درواغ وی در طول غزنی ولار در چانه در سر کلوی نوری پا کتا گبروی که ندر کنه
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1499 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم راځو یې سیمایز او نړیواله موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمعې په ورځ په آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. دوی د نورو مسلو ترڅنګ په هند کې د کرونا واکسین پر تولید هم یوې هوکړې ته سره ورسېدل او ټینګار یې وکړ چې په هندو پاسفیک سیمه کې باید د همکاریو کچه ډیره شي. دغو مشرانو پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې او موافقې کړي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کرونا ضد واکسین د تولید د ډیرېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دغو مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارډ په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پر لومړۍ غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لومړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره سوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یوه ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیایي وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یوه کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کرونا ویروس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې سطحې همکاري ښکارندوی کوي.
دا هم د دې خبرونه د خبرونو لنډیز. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګه و کسان وژل شوي او څه باندې 500 نور ټپیان دي. بلورته د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 500 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په نورستان ولایت کې د 113 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي چې دا مهال د 900 ښوونځیو کار پیل شوی دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې په وروستیو کې مدیترانې سمندر کې پر یوې کشتۍ برید شوی او د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدراعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
زمانم ریاض احمد نورزی ده. زده کابل ولایت اصلی اوسیدن کم او فعلا د هندستان د بنگلور په خار کې اوسېګم.
ریاض جانه د زده کړو په اړه درته وایي چې د کوم ځای دره فایل کړه او اوس د تحصیل تر کوم کچه پورې رسیدلی ده؟
خپل ابتدایي زده کړې مې د علي احمد خان پوپل په لیسه کې او وروسته مکمل مکتب مې د حاجي عبدالقدیر فعالی لیسه کې پای ته رسولې دي او د تحصیل درجه مې پوسټ گریجویټ یعنی د ماسترۍ درجه د ماسترۍ مې کړې دوه ماسترۍ لرم.
دا به راته وایي چې تا خو د افغانستانه بهر زده کړې کړي، البته په هند کې زده کړې کړي، له کومو مشکلاتو، له کومو ستونزو سره البته خپله شخصا ته مخ شوې او دلته ځوانان مخ دي؟
نو د مشکلاتو خو دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې درسونه ټول په مورنۍ ژبه کېږي او چې کله څوک راوځي د افغانستان نه چې په بل هیواد کې د زده کړو په موخه باندې راوزی او راضی بل هیواد ته، نو هلته مشکل اول د افهام او تفهیم د ژبې ورسره بیا په مغ د ژبې پورې تړلې، نو ټولنیز اجتماعي مشکلات دي چې خلکو سره په ژبه باندې پوه شي.
دا انده پلانو په اړه به هم راته وایي چې د خیر څه پلان لري، نور څه کوي؟
موخه، اهداف،
پلانونه خیالونه دا خو د هر چا ډیر وی زمونږ هم ډیر دي نو ډیر یو مهم هدف مې داو چې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل سیستم ته کار وکړم او دې ته خدمت وکړم.
په همدې خبرو اترو سره ورورو ورسیدو د دغه خبری مجلې پایته زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس مې همکارا فرشتہ نگاه سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فرشتہ جان ستړي مشي.